سمتا په دنیا کې نه پیدا کیږي. سدین جلی یا دیو انسان ارزښت پورا کیه دی، انسان د ژوند ارزښت لري. نو راځي چې دغه ارزښتونه ته بدلون ورکو، هغه څه چې ارزښت لري ارزښت ورته ورکو. د انجلی اخلاق ته باید ارزښت ورکړو، د انجلی هغه کار ته، د انجلی نور موضوعات چې هغه ته باید ارزښت ورکړی شي، پرته له دې چې موږ ووایو چې انجلی ډېرې پیسې مې پتللی دي باید ښایي وساتو. دا بالکل غلطه خبره ده. دغه باید فرهنګ باید له خلکو نه راټول سي، دغه مفکوره چې خلکو اخیسته ده دغه باید په یوه ښه انګیزه باندې بدله سي.
د جوزجان ولایت اوسیدونکو سیمه ستانګزی هم په خور او لور باندې د ولوار اخستل لزوم او ناوې سر لوی ظلم ګڼي. وایي چې د جوزجان په ولایت کې د خلکو په مانځ کې د ولوار د اخستلو دود لیدلی چې ډېرې بدې پایلې درلودلې. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په پیل کې وایي چې په ټولو قومونو کې ولوار رواج دی.
زه د جوزجان په ولایت کې زوکړم، سو هغلته غټه سوې یم او هغلته البته د افغانستان له بیلابیل ولایتونو څخه خلکو ژوند کوه، یو د بل په درمسایګۍ کې و. ټولو سره زما روابط درلود، البته قلین په ټولو قومونو او په ټولو ټبرونو کې رواج و. ټولو قلین د لور په سر باندې یا ولور د لور په سر باندې اخیسته. متاسفانه دا یو واقعاً یو بد فرهنګ د زموږ افغانانو په منځ کې خو دا داسې نه ده چې له اوس نه رواج سوی ده. له همغه پخوا زمانې څخه قلین د افغانانو په منځ کې رواج و. او کله به څه یو ځوان وي پیغلې ته مرکه ته، نو د هغې مرکې لومړۍ خبره به البته د ولور یا د قلین په سر باندې به وه. بیا به وروسته له هغه نه دواړو کورنۍ که چیرې جورامه د په هغه ټاکل سوي قلین یا ولور باندې کوه، بیا به یې دعا به یې کوله او جلۍ به یې هلک ته ورکوله. خو متاسفانه که مونږ د دې پس منظر ته هم نظر واچوو، دا داسې نه ده له اوس نه ده رایج سوي او رواج سوي. له پخوا نه هم و، خو هغه وخت نظر په همغه د اقتصاد له پلوه، نظر په همغه اقتصادي وضعیت باندې ټاکل کېده. هغه وخت د افغانستان پولي ارزښت یعنی لوړ و، قلین هم کم و. یعنی د نن په پرتله د سنن د خلکو درآمد زیات ده، نو قلین هم د یوې جلۍ لوړ سوی ده یا ولور لوړ کیښودل کیږي، ورکول کیږي. بیا ځینې کورنۍ څه مثلا لږ زره د خانۍ دعوه کوي د رقم خبرې، بیا د هغو سویه څه لږ زره لوړه ده. د هغو قلین نسبت یوې غریبې کورنۍ ته بیا ډېره ده.
تاسو په نظر د ولور اخیستل څنګه دي؟
زه هیڅکله هم د یوه انسان په صفت، د یوه مسلمان مېرمن په صفت باندې هیڅکله هم د ولور طرفداره نه یم. ولور د انسان قیمت نسی تعینولی، ځکه انسان خدای پاک اشرف المخلوقات خلق کړی ده. انسان لپاره هیڅوک هم قیمت نسی تعینولی، نو ځکه دا یو ناروا او زشت عمل ده. که مونږ هغه د اسلامي اړخه هم وڅېړو یو ناروا عمل ده، او کله انساني اړخه هم وڅېړو یو ناروا او زشت عمل ده. ځکه په دې سره د کورنیو اقتصادي وضعیت خرابیږي، هغه د کورنۍ بنسټ یا شیرازه په دې سره خرابیږي. ټول خلک یو رقم اقتصادي تور نه لري سه د قیمت واچوي، یعنی د ولور پیسې پوره کړي. زموږ ډېری ځوانان په دې برخه کې تله وطنو فرار رسوي دي او خپل ژوند یې له لاسه ورکړی ده. لور او زوی دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې یوې کورنۍ ته ورکول کیږي. نو څنګه چې خپل زوی لپاره خوښي کوي، څنګه چې د خپل زوی لپاره مصرف کوي، له کورنۍ نه مې هیله همدا ده چې باید د خپل لور لپاره هم همدغه رقم مصرف بکوي او هم دغه رقم هغوی ونازوي. نه داسې بوج واخلې د هلک په سر یې واچي او ووایي سه زه تا ته خپل لور درکوم. دا زموږ او ستاسو ایماني او شرعي وظیفه ده چې باید خپل لور لپاره یو مناسب سړی انتخاب کړو، بالاخره د هغې کوژده او واده له هغه سره وکړو. هغه لور چې مثلا واده سوی ده او لوړ قلین اخیستل سوی ده، له هغې لحاظه هغه واقعا په هغه کور کې ډېره شکنجه کیږي او بدې ورځې ویني، تانې ورته ورکول کیږي. په هر حال یعنی زه هیڅکله هم د دې طرفداره نه یم.
د تاسو په سیمه کې د ولور اخیستلو اصلي علت څه دی او پایلې به څه وي؟
یا تعداد کورنۍ خو بیا په ضد کې راځي، قالین لوړ دی تر څو طرف مقابل آزمایي آیا واقعا دا زمونږ قالین جګولی سي یا ولور مو جګولی سي که نه، خو له پس منظر نه خبر نه دي څه وقت به یې څه وي. ځینې کورنۍ بیا هغه رسم رواج داسې ده چې باید زیات قالین واخیستل سي، او معمولا په افغانستان کې داسې مختلف قومونه ژوند کوي، خو په ټوله کې د پښتنو او د ترکمنو جونو ولور ډیر لوړ او ډیر زیات ده. نو ښه به دا وي چې کورنۍ باید په دې کې دقیق تصمیم ونیسي، فرق ونه کړي د لور او د زوی ترمنځ، ځکه دواړه د خدای پاک نعمتونه دي چې موږ ته راکړل شوي دي. څنګه چې موږ خپل زوی لپاره ښه ژوند غواړو، همدغسې باید خپل لور لپاره هم ښه ژوند غوراکو، ښه ژوند وغواړو. څنګه چې خپل زوی ته مثلا مصرف کوو، مثلا واده کوو، مثلا د هغې خوښي په نظر کې نیسو، همدغه راز باید خپلې لور ته هم مصرف وکړو. د هغه د ژوند د ښکلا لپاره، د ژوند د ښېګڼو لپاره باید کار وکړو، مصرف وکړو.
آیا داسې کورنۍ هم شته چې د ولور لپاره د زوم کار او شخصیت اصلا په نظر کې ونیسي؟
بېل شکه ډېری وخت داسې یو خبره سوې ده، داسې موضوعات شته چې مثلا کورنۍ د خپل د لور آینده په نظر کې نه نیسي، د لور راتلونکي په نظر کې نه نیسي، د لور نظر په نظر کې نه نیسي. خو متاسفانه د دوی لپاره پیسې دومره به ارزشه دي، دومره به ارزشه دي چې هېڅکله هم دا نه وایي چې دغه زه خپله لور طرف مقابل ته څه ورکوم. آیا د دې وړتیا لري؟ آیا هغه یو سم شخص دی؟ آیا هغه یو اهل صالح انسان دی؟ آیا زما د لور ژوند به له دې سره خوشحاله وي؟ راځه ذهن د یوه مور په صفت یا د یوه پلار په صفت یا د یوه ورور په صفت باندې دا مسؤلیت لرم چې له خپل اولاد نه پوښتنه وکړم چې لورې زه فلاني سړي ته تا ورکوم یا فلاني ځوان ته تا ورکوم، ستا نظر له ما سره ده که نه ده، موافقه یې په دې به پریکړه کې که نه. خو متاسفانه بیا دوی ته هغه د پیسو پله دومره درندېږي چې په دې برخه کې تصمیم نسي نیولی او د خپل اولاد آینده په نظر کې نه نیسي. ما ډېر داسې کسان لیدلي دي، باور وکړه، یعنی له شعوري لحاظه هغه دوی کمزوري دي، یعنی لیونی دي، خو داسې مثلا هغه کورنۍ پیسه داره ده، پول داره ده، کورنۍ فقط د جلې کورنۍ یوازې د پیسو لپاره خپل لور قربانی کړې ده، طرف مقابل ته ورکړې ده، او لور به ټول عمر مثلا د بدبختۍ په اور کې سوځي. خو مور و پلار به د یو څو ورځو لپاره هغه پیسې چې په لور باندې د ولور په نوم باندې اخیستې دي خپل ژوند تیر کړي، وروسته له هغه نه بیا څه کوي؟ نو ښه به دا وي چې پلرونه او کورنۍ باید دقیق تصمیم ونیسي. هغه شرعي حق چې مثلا یوه مېرمنې لري، لکه یو نارینه چې لري په خپل ژوند کې څنګه یوه مېرمن انتخابوي، یوې مېرمنې ته هم باید دا حق ورکړل شي، یوې پېغلې ته هم باید دا حق ورکړل شي چې خپل د ژوند شریک انتخاب کړي، یعنی طرف مقابل که ورته راځي حداقل یو نظر ترې واخیستل سي، سا یا ستا نظر یا ستا خوښه ده که نه چې تا دغه سړي ته ورکړم. بې له دې موضوعاتو نه دوی پرېکړه کوي، تصمیم نیسي، او بالاخره د یوې جلې ژوند د تل لپاره خرابوي او بربادوي. نو بیا هغه وخت مور همیشه افسوس کوي او جګرخونی کوي او زاړي او بدې ورځې کوي، بیا نو وروسته له هغه نه عقل سر ته راځي او په دې عمل یې کړی ده او ترسره کړی ده خپل ندامت او پښیماني ښیي چې بیا هغه وخت هېڅ سود هم نه لري.
آیا تاسو خپله کوم وخت له کورنیو سره د ولور زیانونه یاد کړي دي، او آیا د تاسو واده کې له زوم نه ولور اخیستل شوی و؟
دقیقا شخصا ما خپله په دې برخه کې ډېره مبارزه کړې ده، کورنۍ ته مې ذهنیت ورکړی ده، ویلي مې دي تاسو نه باید مثلا په هلک باندې تیری وکړي، یعنی د قالین په برخه کې یا د ولور په برخه کې دومره لوړ ولورونه تعین کړئ، هلک د دې له ودې نسي وتی او بالاخره مجبوریږي چې مثلا کور پرېږدي، لاړ سي بهر ملکونو ته په د قاچاق په لارو باندې، حتی خپل ژوند له لاسه ورکړي تر څو دی په دې امید چې دی وکولی شي دغه قالین یا دا ولور پوره کړي. یعنی زه شخصا ما خپله کله سه نامزاد وم پلار مې قالین نه ده اخیستی، ما د مېرمنو لپاره طلا ډېره به ارزشه شی ده، خو ما په خاوند باندې مې طلا نه ده اخیستی، ځکه زه پوهېدم زما د خاوند هغه اقتصادي وضعیت دومره ښه نه و چې مثلا زما لپاره سید د طلا واخلی خو مونږه وخت نه وخت مثلا پیسې مو پیدا کوله کور مو جوړاوه او په هغه کور باندې مو مصرفولې تر څو وکولې سپراتلو کې که حداقل یو سم کور یو سم جونګړه ولرو او یو کله ژوند په هغه کې پیل کو نو مونږه دواړو مشترکه مثلا کار کوه او مشترکه مصرفولې کله مو سواده هم وکاو دواړو مشترکه مثلا پیسې مصرفولې دا مو نه ویلې مثلا دا پیسې ستادي دا پیسې زما دي ته باید په دې برخه کې دا پیسې باید ته ورکې دا پیسې باید زه ورکوم هیله مې هم له نورو کورنیو نه همدا ده چې باید په دې برخه کې دقیق تصمیم ونیسي قلیل باندې زیات په فشاري ونه لري په دې سره د دوو کورنیو هغه شیرازه یا هغه خپلوي هغه دوستي خرابیږي د دوو ځوانانو ژوند خرابیږي کله کله د دې باعث ګرځي سره له دې څه په ضد کې مثلا هلک دغه قلین پوره کړی په ډېر ستونزو او مشکلاتو سره خو جلۍ سره یوه شپه د هغه خپل ضد لپاره کړې ده او بیا یې هېڅکله هم هغې جلۍ ته په درانه سترګه نه دي کتلي یعنی انسان ته همیشه مثلا پیسو ته باید دومره اړتیت ورنه کړو چې د انسان ژوند له یاده وباسو زما په نظر باندې دقیقا یو تعداد کورنۍ همداسې فکر کوي مثلا هغه کورنۍ تاسو کلی بانډه ښیې زه په ښار کې ژوند نه کوه یعنی په ښوونځي کې په اداره کې ناست و د ښوونکو په منځ کې کله څه خبره په دې قالینو په دې شیانو راغله ما ورته ویل ضرور نه ده چې تاسو مثلا د نورو لپاره خپل داسې نورو ته ځان نمایش ورکوي او داسې نورو ته مثلا ځان وښیي او داسې نوم وباسي څه فلاني لور باندې دومره قالین واخیسته هغوی په همدغه مفکره او نه ته څه وایې که چیرې مونږ دا پیسې وانخلو بیا زمونږ لور هغلته بې قدره کیږي مالې وله په ما خو مور و پلار مې پیسې نه دي اخیستې ولې تر اوسه پورې خو زه مثلا بې قدره سوی نه یم خاوند مې همیشه زما نظر زما مفکورې ته احترام لري زما خیال ساتي زما عزت کوي زما حرمت کوي نو زه نه پوهېږم تاسو دا خبره کوئ سه وله زمونږ لور بې قدره کیږي که چیرې قلین وانخیستل سي یا ولور وانخیستل سینو په ما یې هم نه ده اخیستی نو زه خو تر اوسه نه یم بې قدره سی او نه مې دا احساس کړی داسې ما ته مثلا زما خاوند زما خیال نه ده ساتلی.
درنو دوستانو، د اسلام دین هم په کلکه باندې د لور او خور پر سر د ولور اخیستل منع کړي دي. د علومو اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر وایي چې ولور اخیستل د لور خرڅول دي او دا کار په شریعت کې جواز نه لري.
ولور یا قیلین یا تویانه دا هغه غیر شرعي او ناروا دود ده چې د انسان د خرڅولو او د انسان د پلورلو په معنا ده. ولور معمولا هغه ناروا پیسې دي چې د جنۍ پلار یا کورنۍ د جنۍ له الک له طرف نه غواړي او شریعت اسلامي دا حرام کړی ده. په شریعت کې تنها یوازې او یوازې مهر ده او بس د جنۍ حق ده. د ولور کوم نننۍ رسم و رواج چې دا له شریعت سره ټول په مغایرت کې دا اسلامي شریعت سره اړخ نه لګی چې د افغانستان په مختلفو قومونو کې هغه پښتانه دي، تاجکان دي، هزاره دي، ازبک دي، ترکمن دي، پامیریان دي یا هم داسې نورستانیان دي او یا پشهي او ګجر او نور قومونه چې په افغانستان کې مختلف قومونه اوسیږي دو ټولو ناس باندې څناڅه ولورونه سته. خدا رسم غلط رسم ده. یوې خوانه اسلام سره اړخ نه لګی، بلې خوانه د ودونو نه د تاخیر او پاتې کېدلو یو ستر لامل هم ده. ناوړه دود ولور ده.
چې د ولور د دود د مخنیوي په اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر نشر پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. قدرمنو دوستانو، د افغانستان په یو شمېر سیمو کې نه یوازې دا چې د لوړ ولور اخیستلو له وجې د زوم او ناوې ژوند له پایل څخه خرابیږي، بلکې هغه نجونې چې په کم عمر ودیږي بدل کیږي او په بدو کې ورکول کیږي، هغوی هم د عمر تر پایه په خپل ژوند کې کړیږي او په خبره بیا یې د غږ اورېدلو هم څوک نه وي. په دې هیله چې د افغانستان د میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واټساپ په دې شمېره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واټساپ شمېره ده 00420224 دا وادي دیونی خبرونه تربیه خی چاري.
تاسو فیسبوک کاروئ؟ د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کومه سترګه ګوري، د دې په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکي خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبريالانو دی چې د جنگي راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبیعي شایستونو نندارې ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپرېږي. ذبیح الله غازی د ازادي ملما پروګرام ته شرق لاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کېږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیره مننه صالح صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کاله پوره کېږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اګست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم، او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو در چا یادېږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادېږي، او سخته ده. د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورثه مې ډېر یادېږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وئ، د وطن کیسې مو کولې، هوا ته تاسو وژړل، نو تقریبا ویلی سم چې د هر افغان وطن یادېږي. بیا څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي، هغومره نور دې پسې وطن یادېږي. زیات دې د وطن څه یادېږي؟ خواړه، خپل خپلوان، هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول، یا خپل کار چې په هماغه ساحه کې مو کوه؟
سالی صاحب، تر ټولو ډیر چې زما یادېږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کوه، او مالته خبریالي کوله، او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته. هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی. زه دلته هم خبریالي کوم، خو هغه څه چې هلته ما حس کول، د ټولنې سره، د خلکو سره، د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و، او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل، د خپل هغه خړې خاورې، خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم، هغه مې ډېر یادېږي. خپل دوستان، وطن نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم، یا به ختیځ نورستان ته، یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره، هغه مې یادېږي. خپله کورنۍ، او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هر شپه زه ورسره غږېږم، او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري، او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم، خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو.
بالکل، وطن خپله داسې ده لکه مور. نو هم خپل مور د چا دیږي، هم وطن یادېږي چې هغه د مور حیثیت لري. غازی صاحب، هغه کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه، بېلابېلو کلیو ته تاسو سفرونه کول، د یو فعال خبریال په حیث، آیا هغه کسان اوس هم درسره په تماس کې دي، او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوئ، د نړۍ تر غوږونو؟
سالی صاحب، یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې، لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې، د خلکو سره په تماس کې وم. ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسېږم. مثلا د 8-9 ورځې مخکې په واټساپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته 2 شپې تیرې کړې وې، او ما په دغه کانتیوا دره باندې ګزارش کوو. نو هغه ما ته زنګ وو په واټساپ کې، ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم، او زه غواړم تا سره خبرې وکم. نو خبرې مې ورسره کولې، ویل چې ته یو ځل راغلی وې په 10 کالو کې، موږ ته یو خبریال راغی، او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو، او ته لاړلې. ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم، او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي. خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو، خبریالي مې کولای شو، مسائل مې راسپړلای شو، نو هغه د لرې نه سخته ده. نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم، ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه ای چې زبد وطن نه لری ما او زه غواړم چې دا مغه خلکو سره بیا په تماس کې شمه او بیا ور شمه بیا مغه مسائل رپورت کما هغه ستونزې چې په وطن کې دي هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وې لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وې نو هغه به دې ویل د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي نو دا یو غټ مشکل دی او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم او ډېر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي نو زمونږ رابطه تر ډېره برقراره ده.
غازی صاحب تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي دا علت څه دی؟ یعنی دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي او لید فرق لري او کنه دوی د چا خبره لټی کوي؟
زه په 2013 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلابیل مسائل مثلا ډېر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده مثلا د سرک ستونزه ده مثلا د معرف ستونزه ده دوی به دا ټول شیان عمومي راخیستل. ما کوشش دا وکړه چې صحیح ده خو عمومي مسلې دي خو زه بیلګې څنګه راواخیستلی شم که نه زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دغه یو ښوونځي داسې مسله راواخلم چې هغه د دې ټولو ښوونځیو مسله ده نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه داسې منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړې وړې مسلې پکې راوسپړم چې هغه حل لاره ولري. مونږ یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې ناامني ده نو دا سخته ده یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي دا ډېر عادي خبره ده خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یوه ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغوی سره د پاکستان نه یوازنۍ هغه مال جداد یو څه چې یوه بزای لرل هغه راوړې وه افغانستان له هغې د خپلې نیا د روغتیا دپاره هغه خرڅه کړله او بلاخره د نه دوایي نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو که نه او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لاره ولري. نو ما تر ډېره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډېره لویه ده خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده دا د ټول افغانستان ستونزه ده دا ستونزه دلته ده دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټولو ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې مونږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې مونږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګورې. یعنی ابتکار کول څه فکر کوئ چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هماغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب دا ډېره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو نو ما سره څنګه خبریالان ناست ما ته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه زی دا رپورٹ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی، منځ دی او پای دی. ما وتل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه، د یوې زاویې نه را پیدا کړم. او زه چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول، هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډېره سخته مسله وه. او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډېر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کېږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو مونږ چې کله پولې ماتوو مونږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولې تر ډېره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي مونږ باید دغه نه ونه وځو، مونږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زمونږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډېر پام نه کوي. او کله چې مونږ زاویې پیدا کړو نو دا پولې ماته، یو پولې چې ماتې شوې نو مونږ خپل معلومات ډېر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه، یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې در سره شریکولې، خپلې ستونزې در سره شریکولې. دغسې یو حالت سره کله چې تاسو مخامخې دی څه ډول یو احساس یې در کاوه؟
صالح صاحب، زه ډیرو منطقو ته تللی یم او ډیر کوشش مې کاوه چې زه د لرې پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کړم. ما به سفرونه کول، مثلا ډیر خبریالانو به دا نه غوښتل چې کرایه ولګوي، موټر ونیسي کنه، خو ما دې شانو ته ډیر نه کتل. ما ویله چې لږ تر لږه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لرې منطقه کې دي، هغوی ته لاړ شم او د هغوی گزارش واخلم. مونږ یو وخت هغه ته لاړلو، د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي، باډیل درې ته لاړو مونږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک په کې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 5000 انسانان پکې اوسیږي. مونږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پیژندلم، چې په څیرې نه پیژندلم، ځکه چې هغه خلکو ټلویزیون نه لاره دغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه 4-5 کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځئ، داسې راشئ. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډېر زمونږ خبریالان ملګري دي چې د هغوی نه ما اورېدلي دي چې ولا دې مسله کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مگر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلي او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډېره مینه لرم، پخوا مې ډېره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله را واخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته هغه احساس چې زه یې کومه هغه ډېر خوږ دی. او دغه احساس ما زبډې رستړو لری منطقو ته لاړلم، خو ماخام کې چې کله راغلم گزارش به مې خبر شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم، دومره به خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته اورښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وک، نو تقریبا یو نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو، نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو، ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډېر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پرېږدم او زه به د خبریالۍ سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ سالی صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال، دی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوالې رسنۍ سره، خو دی وایي چې د ګزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په عامه کچه چې خلک ګوري لکه ډېر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې پاکې به خبرې کوو. زمونږ خبریالي چې دا هغه پمدې ډېره خرابه شوه چې چا د فساد د لارې، چا د خپلولۍ د لارې، چا د سمت د لارې، او چا د چارواکو سره د هغوی د غوړمالۍ د لارې دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام که چې هغه باور چې په نوره دنیا کې په ژورنالیزم شته دی، هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لرې پرتو منطقو کې او ساحو کې دا لږ وبیلل شو. د دې غټه وجه همدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتله، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډېرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول، که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکوي چې راځئ، دا مسلک ډېر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دی 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شې چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه، دې غونډه کې څه شی وشو، که نه څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی، او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي، او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي. زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو، خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي، دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره مونږ مخامخ.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ، چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یوه کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو، او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یو رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړ، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېره مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړ چې د افغان پوځ د یوه سرتېري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی او دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووم چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه. ورسره وغږېدلم، ما ورته ویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو څه ونه شو. دا قصه راته وکړه. ما ورته ویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه وې؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړه چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې و، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطره انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیمه، هغه جالبیت خلکو ته وښیمه. نو زموږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې موږ د بیګار وار تیرو او د بیګار وار نه چې کله خبریالي راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز تر شا خبریالي ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم، دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې او بیا خپل راپور نه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي. کنه خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې. کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې، نو ته به په خپله خوښه مسایل شیان پیدا کړې، زاویې به پیدا کړې. او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان گزارشونه کوم، نو زه ملګرو ته وایم چې دغه دغه شیان واخلئ، خو کله چې ماته مواد راشي، هغه خوند په کې چې زه څنګه اخلم، که زه چېرته هلته وایم ما چې څنګه اخیستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی، ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی، دا 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 نشته او دا ما سخت ځوروي. زه ډېر کله وایم چې کاش زه هلته وای، کنه زه هلته وای او ما دا مسایل رپورټ کړی وای او دغه قصه ما دغسې 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 راخیستی وای. زه بیا ډېر خلک نشم پازابولی چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه، دا هم یو غټ مشکل دی. نو د ساحې خبریالي لکه زما ډېره مینه چې دا د ساحې د خبریالۍ سره ده، او زه غواړم چې وزمه پسې، کنه مسایل ما ته را نه شي چې زه هغه تیار شیان جوړ کړم. نو دا 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 رښتیا هم تاسو خپل هم تجربه کړې ده چې دا ډېر خوند کوي چې ته په خپله مسله پیدا کړې، پسې لاړ شي او د خپلې زاویې نه راوسپړې. دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبریال ته مثلا ډېر ارزښت ورکوي او هغه خبریال چې دی هغه ډېر په اسانۍ باندې دغه مسله
غازی صاحب، په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي، ځینې په دې وروستیو کې ټکېدلي دي. فکر نه کوي چې دوی معیار هغسې نسي ساتلی لکه څنګه چې د خلکو توقع ده؟ ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینې هم په کمیدو دي.
سالی صاحب، دا تر ټولو مهمه مسله ده، ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالي کول داسې آسان کار نه دی. هلته د منابعو موندل، هلته په مسلو پسې ګرځېدل، بس تا پسې خلک در پسې، ته به هر څه د طالبانو حکومت ته خې، که ته چېرته یوه انټرویو وکړې او هغه خپره شي، بیا ته د هغې نه وروسته نیول کېږي. مثلا دا د 2023 کال گزارش چې 168 قضیې ثبت شوې وې چې طالبانو د خبریالانو سره د تاوتریخوالي، په دې کې 168 یوازې د نیونه وې، چې لا دوه خبریالان د پرون خوشې شول، دوه لا اوس هم په زندان کې دي، یو یو کال بند باندې محکوم شوي دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې هلته خبریالي څومره سخته ده. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم، بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم دپاره، د ژورنالیزم د آیندې دپاره، او بیا که سبا څوک در سره حساب کوي چې ګوره تاسو خو دغسې رسنۍ لرئ، کنه نو دا هم د خبریالانو دپاره، هم د رسنیو دپاره، هم د رسنیو د کور دپاره، دا یو ننګ او یو شرم دی چې ډېر وخت منبع نه معلومه. او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکړي، ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخته ده، خو په افغانستان کې خبریالی وس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبریالان بیخي داسې یو حالت ته راوستي دي چې دی بیخي په کور کېني یا د دې وطن نه وتښتي ایران دي چې څنګه چلو کی. نو دا ډیره سخته ده چان یو خو منابعو ته رسیدګي نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځینې رسنۍ هغه معیار هم پسې ورواړتی نو دا د ژورنالیزم دپاره او خصوصا کله کله زه ډېر د شرم احساس کوم چې دا ته دا څه حالت روان دی، دا څه وضعیت روان دی.
یو ژمن خبریال ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې په دغسې وضعیت کې څنګه خپل مسلک ته ژمن پاتې سي او بے طرفه خبریالی وکړي؟
سالی صاحب دا سخته ده، اوس وخت کې دا سخته ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي، ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم، هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وکړي نو زه ډیر پکې روان شوم چې دا خو ډیره سخته ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي، هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي، یوازې په دوه دریو سرچینو باندې اتکا ونه کی او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږی، نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکړي. دا ډیره سخته ده، دا ډیره سخته ده. زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده، خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر حده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی سالی صاحب، ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کوي، ما هغوی دپاره دا کار ډیر سخت دی. خو بیا هم خبریالان باید تر خپله وسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله را وغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی، مننه چې د آزادی میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړې، پر دې مو خبرې وکړې چې په ساحه کې خبریالي څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم سالی صاحب، تاسو نم خدای ښه او آباد لره، تشکر.
ಪಲಾಸ್ತಿಕ ದಸರು ಗುಲು ಮುಂಚೆ ಜಾಗ ಮಕ್ಕಬ್ಬಾಯ ಪಲಾ ಕಿಜಿ ದಸರು ಗೋಲು.